یاسین نوری در یک مجله خبری با شماست.
ستر فروغ تاسو ستړي مشئ. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجلې ته مو زه هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې په کابل کې د ننني ځان وژونکي حملې له وروستي جزئیاتو مو خبرو. د حمله په دارالامان کې شوې. د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا پکې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله رسېدلې. دغه راز په پېښور کې د باچا خان پر پوهنتون د وسله والو د برید له وروستي جزئیاتو مو هم خبرو چې ویل کېږي له شلو زیات کسان پکې وژل شوي دي. خو د چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، فرشته جلال زیل ته په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
اوریدونکو ستړي مسې په مقرید دي ساده مهم خبرونو سرخطه. نن په دارلمان کې ماشام انتحاري حمله سوې ده. کورنۍ چارو وزارت وایي شایي ملکي خلک پکې وژل شوي او زخمیان وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر نن په چارسده کې پر پاچا خان پوهنتون حمله په شدت غندلې ده. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت حمله ناوړه کار بللې ده. په دارلمان کې نن ماښام د روسیې سفارت پر مخ مخسرک انتحاري حمله سوې ده. د کورنۍ چارو وزارت د ویان رسیال نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې ملکي خلکو ته شایي زیان پکې رسیدلې وي، خو دقیق شمیر یې لا نسی څرګندولای.
حوالی ساعت 5 دقیقه شام امروز انفجار ناشی از یک حمله انتحاری در ساحه سرک دارلمان در مقابل سفارت شوروی. تا فعلا مشخص نیست که این حمله هدفش چی بوده، اما در این ساحه در طرف
شغلی دانش وویل چی دی حمله هدف نده مشخصوی. خوشحال خواته د ملکی خلکو د کار او استوګنی ځایونه دی نو شای ملکی تلفات ولري. د ازادي رادیو په خبرونه کې به ورسته په دې اړه معلومات درته وړاندې کړو. د ملي امنیت شورا مشر نن په چارسده کې پر پاچاخان پوانتون حمله وغندله. د ملي امنیت د شورا له مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي چې د حمله د خلکو د ده حمله پر خلق پر ملکی خلکو حمله غندی. وسلوالو کسانو نن په پاچاخان پوانتون کې د محصلینو پر لیلیه حمله وکړه چې شلته نه پکې وژل او 50 تنه پکې زخمیان شول. د تحریک طالبان پاکستاني قومندان عمر منصور نن د حمله مسؤلیت اخیستی دی. د پاچاخان پوانتون یو محصل د دغه حمله په اړه وایي
سار وختي موږ د سيوډو ډېر زیاتر سټډنټان چې کوم ځای ټول ودو دي چې کوم ځای ټای کو د بیک سایډ نه ګیسټ اوټ سایډ نه رال شپک کسان او بس ناکینګ بیک اول چا ته روم کول اول بس باغی مان به شروع کول ډېر زمنګ بلګری چا غوډو
د پاکستان پوزوای چې پچا خان پانتونی له وسلوالو کسانو پکړې حمله شپږ ساعته دوام وکړ او څلور وړ حمله کوونکې وژل سوي دي. ازادي رادیو خبريال پسې مکی دی او تر دې خبرونو وروسته ما معلومات درته وړاندې کړی. د نړۍ د زیاتو هیوادونو سیاسي رهبرانو او د نړیوالو اقتصادي سازمانونو استازي نن د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې د پیل لپاره د سویس په داوس ښار کې راغونډ شوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په سویس کې په دغه غونډه کې د ګډون لپاره داوس تولار دوی د نړۍ مهمې ستونزې چې له اقتصادي پلوه ورسره مخامخ کېدلای شي چېرني د افراطي ډلو پر ضد مبارزه، د نړۍ د هوا د ګرمېدو عوامل، د چین د اقتصادي ودې کمیدل، د تیلو د نرخ چې د لو د اروپای اتحادیه پر راتلونکو د کډوالو د بحران غېسم په دغو بحثونو کې شامل دي. امریکایي هنرمند لیوناردو دی کاپریو نن د فورم د غونډې په پیل کې ګډونوالو ته وویل
We simply cannot afford to allow the corporate greed.
دا وایي موږ نور اجازه نه سور کولای چې د تیلو سکرو او غازو د سترو شرکتونو هرس د بشریت دراتونکو فیصله وکړي. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری هم په فورم کې دی د ګډون لپاره په دغه فورم کې د ګډون لپاره نن د سویس زوريخ ښار ته تللی او د روسیې د بهرنی چار له وزیر سرګی لاوروف سره په زوريخ کې ترکتنی ورسته دا واستدی. د افغانستان ولسمشر شایي په دغه غونډه کې د ګډون ترڅنګ د ځینې هیوادونو له مشرانو سره ځانته ځانته کتنی هم ولري. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت حمله چې روان میاشتې په پیل کې وسوغندلې او نن یې په خپل ویبپاڼه لیکلي چې دا یو ډېر بد کار و. په سعودي عربستان کې د یو شي عالم شیخ نمر ته اعدام وروسته په تهران او د ایران په ځینې نورو ښارونو کې قهرجنو خلکو د سعودي عربستان پر سفارت او قنصلګریو حملې وکړې. د حملو په ځواب کې سعودي عربستان، بحرین او سودان له ایران سره ډیپلوماتیک روابط پرې کړل. متحده عرب امارات له ایران سره خپل روابط محدود کړل او کویت له تهران خپل سفیر ویست. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي چې پر دې هیواد د امریکا تازه بندیزونه غیر قانوني دي. امریکا تر هغه وروسته چې ایران لري واټن وشتونکي مزایل وازمویل، پر دغه هیواد تازه بندیزونه ولګول. جواد ظریف وایي چې د امریکا دا بندیزونه د تهران راکټي ازموینې ته توجه ورکوي چې له ځانه یې د دفاع لپاره کړی دي. د روسیې پیسې روبل نن د ډالرو او یورو په وړاندې په بې ساري ډول راولوېده. نن ورځ په نړیوالو مارکیټونو کې یو ډالر په څه کم یو اتیا روبله او یوه یورو په څه باندې اته اتیا روبلو بدلېږي. د روبل د بیې د ټیټېدو عمده دلیل د نړۍ په مارکیټونو کې د تیلو د نرخ ټیټېدل دي چې نن د یوه بیرل تیلو نرخ څه کم اته ویشت ډالرو ته رالوېدلی دی. او د روسیې فضایي ادارې روس کاسموس ویلي چې د دې هیواد د اقتصادي وضعیت د کمزورتیا له امله یې سپوږمۍ ته د یوې فضایي بیړۍ د استولو پلان له 2010 میلادي کال څخه 2015 ته ځنډولی دی. د ادارې ویلي چې د دغې پروژې نوې بودیجه 18.5 میلیارد ډالر ټاکل شوې ده. مخکې داسې اټکل سوی و چې دا فضایي بیړۍ به چې یو انسان هم به هم پکې سپور وي په 2010 میلادي کال کې سپوږمۍ ته واستول سي او 25 میلیارد ډالر بودیجه ورته ټاکل سوی. مسکو غواړي د روسیې په لری ختیځ کې د فضایي پروازونو له مرکز ډیر زیات د زیات وزن لږدونکی راکټ وتوغوي، خو ویل کېږي چې په دې پروژه کې د اداري فساد له امله خنډونه ورته پیښ شوي دي.
په پرشتو جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کې غوړي به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان امنیتي چارواکي وایي په کابل کې نن ځان وژون کې حملې ملکي وګړو ته مرګ ژوبلاړول، خو تر اوسه دقیق شمیر نه دی معلوم.
انفجار ناشی از کنده انتحاری برای مردم ملکی و واسطه‌های ملکی که در این محل بوده برای مردم آسیب رسیده.
په پیښور کې د باچا خان پر پوهنتون د وسلوالو په برید کې بیا له شلو زیات کسان چې د امنیتي چارواکو په وینا اکثره یې محصلان دي وژل شوي دي. په دې اړه چې دغه حمله به د لوړو زده کړو پر بهیر څه ډول اغېز وکړي دا موضوع مو د سیاسي چارو لویو کارپوه سره څېړلې ده. په سویس کې په نړیوال اقتصادي سرمشریزه کې د ګډون په مقصد افغان ولسمشر هغه هیواد ته وخوځېد.
دغه ویته با اوسې کولای شي هغه اقتصادي کانفرنس کې خپل ارزښتونه او یا کومې کړنې چې تاسو رسولي دي وو گزارش ورکړي او پر راتلونکي لپاره دونران تشویق کړي.
د ولسي جرګې غړي سره نن د ژمي پر رخصتي لاړل. په دغه دوره کې دا جرګه څومره اغیزمنه وه؟
دی په خپل د یو کال کې ټول صلاحیتونه واکونه هغه څنګه چې لازم ده ګټه نه ده اخیستې.
د سعودي عربستان ته د چین د ولسمشر د سفر له حاله مو هم خبرو. له پیښور وروسته کابل هم نن د یوې حملې شاهد و. په کابل کې نننۍ حمله د دارالامان په لوی سړک شوې ده. د امنیتي چارواکو په وینا حمله نن مازدیګر پلو شوې ده او پکې ملکي وګړو ته هم مرجوبله رسېدلې، خو تر اوسه پورې دقیق شمیر نه دی معلوم. د ازادي راډیو خبریالان هم د پیښې ځای ته رسېدلي او همدا شېبه له کابله د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق سره د ټلیفون په لیکه ده. شفق صاحب راته وویل چې دغې حملې په اړه وروستو جزئیات څه دي؟
بلې سلام وړاندې کوم. اول خو باید ووایم چې دغه نننۍ انتحاري حمله په 5:15 باندې وشوه. د دارالامان په عمومي سړک باندې د روسیې سفارت ته نږدې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په اغلب ګمان دغه حمله چې انتحاري وه د موټرسایکل په واسطه شوې ده. دغه راز دی ویل چې تلفات رامنځته کړي، خو د تلفاتو د دقیقو ارقامو په اړه د څه ونه ویل. په عین حال کې د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش هم په دې اړه لازمي رادیو سره مرکه وکړه او د ازادي رادیو ته وویل
سوالی ساعت 5:00 شام امروز انفجار ناشی از یک حمله انتحاری در ساحه سرک دارالامان در مقابل سفارت شوروی. تا فعلا مشخص نیست که این حمله هدفش چی بوده، اما در این ساحه در سرک عمومی است که برای مردم ملکی و واسطه‌های ملکی که در این محل بوده برای مردم آسیب رسیده.
عینی شاهدانو ویلی چې دا حمله انتحاری ده او د موټر په واسطه شوه او په دې پیکه کې څو ملکی موټر چې یو کاستر ډول موټر هم پکې شامل ده تخریب شوی دي او تا دوه موټر او راخسته. عینی شاهدانو ویلی چې په دې پیکه کې ډیر تلفات اوختي ولی تر اوسه لا هم دغه پیکه د دقیق او د تلفات او دقیق ارقام پاره نه دی ویل سی ولی زین ناتایید شوی راپورونه وایي چې تر اوسه سلور کس په دې پیکه کې وژل شوی ملکیان او د شلو په شاوخوا کې زخمیان دي او د دې حمله مسؤلیت هم کومیدل تر اوسه پر غاړه نه دی اخیستی.
نسیم شفق له تاسو نه مننه ک د دې حمله په اړه مو نور جزئیات ترلاسه کړل هغه به هم له اوریدونکو سره شریک کړو. له کابل زو پیښور ته پیښور هم نن سهار وختي دی وی ډلې حمله شاهد د حمله په 400 کې د باچا خان پر پوهنتون شوه و. چارواکی وایي چې په دغه برید کې د پوهنتون محصلانو ته زیاته مرګ ژوبله رسېدلې. په حمله کې له شلو زیات کسان وژل شوي. په عین حال کې پوځي چارواکي وایي چې د عملیاتو په مهال یې څلور بریدګر یا وسلوال چې په دغه پوهنتون برید کړی و هم وژلي دي. پر دې پوهنتون دغه حملې په اړه نور تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال په همي اوبخې د زبي مومن پر راپور کې اوري.
دا خبر پختونخوا په 400 کې پر پاچا خان پونتون وسلوال بریټ پای ته رسیدلی او د چارواکو په وینا په دغه بریټ کې د یاد پونتون د زده کونکو په ګډون غنو خلکو ته مرګ جوړه وخت ده. امنیتي چارواکي وایي چې وډه تر هغه د چهارشنبه پر سهار د پونتون د ودانې د شالخوا پر پاچا خان پونتون بریډ وکړ او د پونتون ودانې ته تر نن ورځې وروسته نه تاړه ډزې پیل کړې. دا خبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګنغړی او پخوانی وزیر شوکت یوسفزي د پاچا خان پونتون نه بهر رسنوي ته ویل چې د لمړنۍ راپور نه مخې تر دې دمه په دغه وسلوال بریټ کې د زده کونکو د یاد پونتون د کیمستري ډپارټمنټ د مشر په ګډون لکتر لگا شل کسان وجل شوی او تر 50000 ټپان دي. نو موړی دا بریټ په قبایلی سیمو کې دروانو پوزي عملیات او خبرګونو بالا ویل کله چې سهار نه بچې دوی بریډ کړ نو هغه وخت لړه ډیره زیاته وا. دا خلک چې کله پونتون ته د نشټوینه لمړی پر چوکی دا ډزې کړي او بیا د هاستل پر لور ورغلي دي. دا لمړنۍ راپور نه مخې تر دې دمه په دې بریډ کې شل کسان مړه تر سلوي خو زیات ټپيان دي. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې تر هغه پر ضد ضربیا ز پوزي عملیات روان دي نو ظاهر ده چې د خبرګون وي او دا بریډ هم دغه عملیات خبرګون دی. ویل کېږي چې پر پونتون د بریډ پر مهال په پاچا خان پونتون کې سلګونه زده کوونکي موجود وو. له بلې خوا د پاکستاني پوځیان جنرال اسم باجوا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې امنیتي ځواکونه تر بریډ وروسته په چټکۍ د بریډ ځای ته ورسېدل او له ترهګرو سره یې نښته پیل کړه چې په نتیجه کې ټول څلور بریډګر ترهګر وژل شول. چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په ټولو دولتي هسپتالونو کې ایمرجنسي لګولې او د بریډ ټپيانې له 400 مردان او پیخور روغتونونو ته لیږدولې دي. ترهګرو په داسې وخت کې په 400 کې پر پاچا خان پونتون بریډ وکړ چې په یاد پونتون کې د پاچا خان بابا د 23 ترین په مناسبت امن مشاعره او انځوریز نندارتون جوړ شو چې لسګونو شاعرانو او ملمنو ته پکې د ګډون بلنه ورکل شو. د پاچا خان پونتون د پښتو ډپارټمنټ مشر پروفیسور زبیر حسرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې سموده مخ کې ورته پر پونتون د بریډ پاړه خبرداري ورکل شو خو بیا وروسته حالت بیرته نارمل شو. د خیبر پختونخوا په 400 کې پر پاچا خان پونتون د بریډ په داسې وخت کې شوی چې څو ورځې وړاندې په پېښور او شاوخوا سیمو کې پر سکولونو او پوهنتونونو د بریډونو د خبرداري له امله د ښار ټول سکولونه او پوهنتونونه تړل شوي.
د بچا خان پر پوهنتون د بریډ بیلابیل عکس العملونه راپارولې. د خبر پښتونخوا ایالت حکومت پېښور پر د یو خونځي په پوځي خونځي تر بریډ وروسته چې د 2014 میلادي کال د دسمبر په 14 وشو په دغه ایالت کې د جدي امنیتي تدابیرو خبر ورکړی وو. خو له دغه جدي تدابیرو سره سره بیا هم پر دغه تعلیمي مؤسسې بریډ وشو. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر اعجاز خټک ازادي راډیو ته وویل که څه هم نننی بریډ پر تعلیم او تعلیمي ادارو خپل اغیز لري خو دغه بهیر یو مخ نشي درولی. صالح محمد صالح د امریکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې ولې وسلوالو پر دغه تعلیمي مؤسسې بریډ وکړ.
طالبان یا د بهترګر تهګر چې په شان ټول لوی دښمن په تعلیم غړي غړي چې تعلیم چې دلته څومره عام دي د ترګرۍ لاره به مخنیوي بسي اېته دا ځوانان یا به ترګرۍ خواته او کرایم خواته مختلف څنډو خواته یا تعلیم خواته چې تعلیم لارې بندې شي اېته زیات شي. نو تعلیم اې دې کفو دي چې موږ غړي سیاسي پاګانې غړي نو لوی دښمن په دې تعلیم غړي ځکه اې تعلیم بل شی دی تعلیمی ادارے سره د دهشتګرد خبره مقصد دای په دهشت یېره پهلاو کو دا شی چې خلکو ورته خیال شي.
بله خټک صاحب، دغه سي بریدونه د پاکستان په نور یالتونو کې هم کیږي، په سند کې هم کیږي، مثلا په پنجاب کې هم کیږي، خپل ته پر تعلیمي ادارو بریدونه نه کیږي، ول په خیبر پښتونخوا کې دغه سي بریدو وسی. تاسو نظر څه دی؟
دلته کې اصل زیات کیږي د پنجاب او دغه پښتنو دغه وطن کې، دلته کې د دویم دغه دی تعلیمي شو
ترګری دا څه چې دلته کې د زیات غواړي چې پښتانه کم ترګر دي، نو پښتنو کې زیات دي سپایان زیات دي. مشران خو په پنجاب دغه کې، نو مشرۍ لپاره خو تعلیم ضرورت دي، سپایي لپاره تعلیم ضرورت دي. نو پښتون خو دی غواړي چې د ترګرۍ سپایي پاتې شي او نور هلته کې تعلیم باندې، ځکه نه دغه کوي چې اخواته خو مشران پیدا کېږي، تعلیمي ادارې دا ورکړل کېږي چې اسانه یې په دې باندې حمله کول هلته مقابله کې. بل شی دا دی چې په پنجاب کې چې کوم ترګر دي هغه زیات فکري طور باندې زیات ترګر دي، او هغه اکثر د تعلیمونه کړي دي، تعلیم یافته دي، لږ ډېر سبق ویلي. موږ پښتنو کې عام خلک دی ځان سره کړي دي، ښه برین واش کړي دي، زیات پوه نه دي، بس یو ګرمه کړي چې اسلام راولو او دغه کوو. دلته تعلیمي ادارې دی ته پاره څه پته نشته دي، څه لوی دښمن ښکاري.
بله خټک صاحب، پېښور پر پوځي ښوونځي باندې له وروستۍ حمله را دي خو په پټوله پښتونخوا کې پوځي تدابیر زیات سی وو، امنیتي اقدامات زیات سی وو، څه فکر کوي چې هغه تدابیر او هغه اقدامات کافی نه و که څنګه چې بیا دغه سی ولوې حمله وسوله؟
مېری چې دا سره تفصیل الزامي مسله نه ده، مېری ته بس پایان به فوج مودره د حمله بو کې دایې انشاء تاسو ګورئ تا وسه سیاسي عمل نه کړي، تاسو ګورئ اقتصادي عمل نه، تاسو ګورئ فکری عمل نه، دا کیسه نشي روتلی. فوجي عمل، پولیس عمل، انتظامی عمل، د سکیورټي عمل، دا عمل دا انتظامات صرف ایو کولی شي لږ لږ به لږ حفاظت نورې معاشرې ته ورکولی شي یو حده پورې، خو پوره ترګري هېڅکله هم صرف پولیس یا سکیورټي انتظاماتو باندې دې باندې نه ودرېږي.
د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر اعجاز خټک چې په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د وروستي وسلوال برید، او دا چې دغه برید به د روزنې پر بهیر، د تعلیم پر بهیر څه ډول اغیز وکړي، په دې اړه خپل نظر سره شریکه. او لکه څنګه چې مخکې وویل، دغه برید د پاکستان په مختلفو برخو کې د خلکو عکس العملونه راپارولي دي. په کراچۍ کې هم یو شمېر د دې ښار اوسیدونکو ازادي راډیو ته په دې اړه په خبرو کې دغه برید په کلکه وغند.
زمانم خپل زید ده د ثوابه تحصیل سیدن کې عدل تکراچه کې سټل ملیریا کې پاده کېګه ما په ټي وي کې دا خبر چولې ده. ته په الله پاک یقین مانه او کا چې دومره سخت پریشان شله مجله کې انسان په خپل کور کې تما کوي شي پته نه لګي چې دا کم خلک ته کم مذهب دی اکتدا کارونه کوي. یار دا خو نو مسلمانان دي نه انسانان دي. په یونیورسيټه ته خو تعلیمي داري دي ګوره، ته خو زمنګ د پدرنای یو ذریعہ ده، زمنګ څنګه نور څه دي، موږ څنګه خوده یو چادر چار دی والی پاتې شوی ده چې زمنګ نه یونیورسيټه دي، موږ تنه پری دي، کالجونه لاله تبا کې، هسپتالونه تبا کې، او درس غوبل به جمعه دین پرې، مدرسه دین پرې دي، اسکول دین پرې دي، بس سٹاپ دین پرې دي، اخر چې ته لړ شي ته ماته داو الله پاک ته تباہ برباد کړو. را زمنګ د یقین په خدای او کا دی او پښتون په او مسلمان په نسبت دا لکه زما په کور کې دا ماکه شوی.
نو مې مراد دی کیږي په دی وجه چې کوم مقصد له الله دی دنیا ته را لګیږي، هغه مقصد هم پرې خې دی. نو په دقي برا سره کیږي، کله په پښتون مړ کیږي، کله په ماجر مړ کیږي، کله هر څوک چې مړ کیږي، مسلمان مړ کیږي او انسان مړ کیږي. وجه صرف سره چې الله رب العزت دا امت کوم مقصد دی دنیا ته را لګیږي، هغه مقصد پرې خې دی.
زما نوم دی ډاکټر ابید مسخیر، او زه د دې عملی سخت مزمت کوم، او دا زموږ د پښتنو قوم سره خاص خصوصا ډیر زیاتۍ روان دي. که طالب هم د پښتنو په نام باندې مري، او که سټوډنټ هم د پښتنو په نام باندې مري، یا زه د سخت مزمت کوم، او انټيليجنس د ادارو د خدمت د خواسته په کار شي دوی منظمه کاروایی د خلاف کې، او دا نیټ ورک کم دي هغه ختم کی.
د کراچۍ یو شمېر اوسیدونکو چې په چارسده کې د باچا خان پر پوهنتون د نننی برید په اړه خپل نظر څرګندو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هم په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 صفه واځي اوریدلی شئ. افغان ولس مشر په سویس کې په نړیوال اقتصادي سرمشریزه کې د ګډون په مقصد نن هغه هیواد ته وخوځید. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل ازادي راډیو ته وویل چې ولس مشر غنی به د نړیوال اقتصادي د په دوو نړیوالو اقتصادي غونډو کې ګډون وکړي او غونډې ګډونوالو ته به وینا وکړي او هم به د افغانستان د سولې د روان بهیر په اړه د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولس مشر سره خبرې وکړي. تفصیل د سفیر ولستانګزي په راپور کې اوري.
که څه هم د نړیوال اقتصاد په غونډه کې د ولسمشر د ګډون هدف په اقتصادي مسایلو بحث خودل شوی، خو سویس ته د ولسمشر د تګلوی هدف د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره لیدنه ده. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی به د افغان سولې د روان بهیر په اړه د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره خبرې وکړي.
د پاکستان صدر اعظم او د امریکا مرستیال ولسمشر شرهم د نړیوال اقتصاد په غونډه کې برخه اخلي. له فرصت نه په استفاده دی افغانستان امریکا او پاکستان ترمنځ یو درې اړخیزه غونډه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت د هڅو په سر متمرکز ده د سویس په داووس کې ترسره کیږي.
اغلی دلیل ویل چې د اقتصاد اوسنۍ نړیوالې غونډې ته د نړۍ څلورم صنعتي انقلاب نوم ورکړل شوی چې پکې د 500 هیوادونو مشران او د اقتصادي سکتورونو او سوداګرو څخه باندې 2000 لوړ پوړیو استازو برخه اخیستې. دا غلی دلیل په خبره دوی به د جنیوري له 23 د سویس په داووس کې د نړۍ په مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو خبري وکړي چې افغان ولسمشر هم له څو مشرانو سره بیلابیلې کتنې پکې لري. د افغانستان جمهوری ریاست ویلي چې ولسمشر د دوه ورځو په مخه د اقتصاد په نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره سویس ته تللی چې هلته به د امریکا او پاکستان له مشرانو او هم نورو چارواکو سره کتنې ولري. اخو د افغانستان د ولسي جرګې دوی مرستیال نذیر احمدزی هیله ښیي چې ولسمشر د اقتصادي مرستو د جلب ترڅنګ په دې غونډه کې وتوانېږي چې د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره د سولې د خبرو په میکانیزم موافقه ته ورسیږي.
د بوري سبا اوسې کولای شي هغه اقتصادي کانفرنس کې خپل ارزښتونه او یا هغه کومې کړنې چې سر ته رسولي دي هغه گزارش ورکړي او پر اساس لپاره دونران تشویق کړي. دویمه موضوع مهمه موضوع د موږ تاسو د امنیت موضوع د جلالت ماب جمهور رئیس د سولې لپاره هغه میکانیزم یې تیار کړی په دې معنی کې دی د پاکستان صدر اعظم ته هم د رقم ته د امریکایي لوړ پوړي چارواکو ته هم قناعت ورکړي.
ولسمشر په داسې حال کې د نړیوال اقتصاد د غونډې په درشل کې د امریکا او پاکستان له چارواکو سره خبرې کوي چې همداونه په کابل کې د افغان سولې په باب یو څلور اړخیزه غونډه وشوه او د یو میکانیزم د جوړولو لپاره ټولو ګډونوالو سلا وکړه.
سویس ته د افغان ولسمشر د سفر او په نړیوال اقتصادي غونډه کې د هغه ګډون په اړه مو واورېدل. ولسی جرګې هم دغه سفر ته خوشبینه ده، خو د افغانستان د ولسی جرګې غړي بیا د یوې نیمې میاشتې لپاره د ژمی په رخصتې ولاړل. د جرګې نن همدارنګ د شپړسمې دورې د لسم اجلاس په ترڅ کې د 1499 مریض کال دی وګی له شپړسمې د لندې تر 1000 منټې پورې خپل کاری راپور هم وړاندې کړ. خو آیا دغه جرګه په خپل دغه کاری موده کې بریالي یو په خپل کارونو کې؟ په دې اړه به د کارپوهانو نظرونه او د ولسی جرګې د یو شمېر غړو څرګندونې د نجاسې پر پورې کوو.
د ولسی جرګې درې پلاوی وای چې په تیرو نږدې 15 میاشتو کې ولسی جرګې یو 50 عمومي غونډې جوړې کړې چې دوی استزاهیه 15 استجوابیا درې استمایه یوې سری او دیرش عادي غونډې وي. د دې جرګې منشي عرفان الله عرفان د چهارشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې دوی د شپړسمې دورې د لسم اجلاس په ترڅ کې د پام وړ لسرولنې درلودې.
په دې اجلاس کې ولسی جرګې د قانون جوړونې په برخه کې ټول 9 تقنینی سندونه لاغه جملې لس قانوني طرحه شپږ تقنینی فرمانونه د 1499 مالیکال د بودیجی او سند د حقوقي شخصیت د تغییر درې سندونه او د ولسی جرګې د کورنیو دندو په اصولو کې د زینو تعدیلاتو په شمول تصویب کړي او 9 نړیوال حقوقي لیکونه یې تصدیق کړي دي.
د دولتي چارواکو د ماشونو د تنظیم د قانون د طرحې تصویب، د مخابراتي خدماتو د محصول د قانون د طرحې تصویب د دې جرګې له نورو کړنو شمیرل کیږي. همدارنګ د افغانستان او متحده عرب امارات ترمنځ د امنیتي همکارۍ او حکومت لیک، افغانستان ته د وړیا نظامی مرستو ورکولو په حق له د ملي دفاع وزارت او چین خلکو ترمنځ حکومت لیک او د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې په اړه د اسلامي هیوادونو د سازمان د کنوانسیون پریکړه لیک په ولسی جرګې کې لا تصدیق شوه. نړیوالو حقوقو لیکونو څخه دي. ولسی جرګې د دې راپور له وړاندې کېدو وروسته د یوې نیمې میاشتې لپاره د ژمي په رخصتیو لاړل، خو افغان کارپوهان بیا وایي چې ولسی جرګې په خپل دغه یو کال کې له خپلو صلاحیتونو په سمه توګه کار نه دی اخیستی. د افغانستان د ولسی جرګې پخواني غړي کبیر رنجبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په خپل دغه یو کال کې ټول صلاحیتونو نه واکونو نه چې لږ جملې د نظارت دی څارنه ده هغه څنګه چې لازمه ده ګټه نه ده اخیستې. موږ همدان ولیدل چې اکثرا تالار خالی و او ډېر زیات مهم قوانین پاتې دي چې هغه دوی ته پخوانه راغلي دي او هغه دوی نهسترسو کولی چې هغه تصویب کړي. دوی هغه څه رقم چې لازمه وه استازیتوب یعنی نمایندگی نه کړی.
د افغانستان د قوانینو لمخې د ملي شورا غړي په کال کې دوه واره یو ځل د ژمي او بل ځل د اوړي په موسم کې یو نیمه میاشت رخصتي لري، خو د خلکو لخوا تل انتقاد دادی چې ځینې وکیلان د رخصتیو پر مهال هم په خپلو کارونو پسې ګرځي او د موکلینو ستونزو ته پام نه کوي.
د ولسی جرګې غړي د یوې نیمې میاشتې لپاره د ژمي پر رخصتۍ لاړل، خو په کابل کې د کابل او ځینې ولایتونو د دولتي پوهنتونو لسګونو استادانو بیا له ولسی جرګې څخه وغوښتل چې جمهور رئیس تقنیني فرمان رد کړي. معترض استادان ګواښ کوي چې که حکومت پر خپل فرمان بیا کتنه ونه کړي دوی به د جمهوري ریاست ته نږدې خیمې ودروي او په هغه کې به پلتۍ ووهي. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
در فقر به خانگی سفری کردن ولی خاطر های باعث
دا د کابل او یشمیر ولایتونو د لسګونو استادانو اعتراضی غونه دي چې د چهارشنبه پورس په کابل کې سره راغون شي وو. دوی د لاریون د جمهور رئیس دغه فرمان په خبرګون کې رابلل چې پاغي کې د استادانو د تقاعد عمر ل 15 کلنې څخه 15 شپته کلونو تاریخ کته شوی دی. مترز استادانو د لاریون د کابل پانتون څخه پیل کړو د لوړو زده کړو وزارت تر دروازې دغه پزیت شارونه ورکول. د موسی فریور په نوم یو استاد وایي چې دا فرمان غیر قانوني دی او سازان به په وړاندې تر پایه ودرېږي.
قانون مخالف قانون اساسی افغانستان
دا فرمان د اساسي قانون او د اوسیدونکو د اساسي حقوقو او ازادیو په خلاف دی. هغه محاصر چې د لسان تر مرحله فارغيږي او یا د طب له پوهنتونونو فارغيږي نشي کولای چې استادان شي، چې دا د محصلینو ترمنځ په مثبت روحیو ټینګه ضربه واردوي او دوی به نور د تزړه خنک کړي چې درس وایي.
د جمهور رئیس په دې فرمان کې د استادانو د تقاعد عمر له پخوا لس کاله کم یعنی 15 شپته کاله ټاکل شوی دی. د استادانو د منفقې دوه پریکړه شوی چې تر شپږو کلونو ترفیع ونه کړي او په همدې ډول پکې راغلي چې لیسانس لرونکي کسان نشي کولای په پانتونونو کې استادان مقرر شي. معترض استادان د څو ساعتونو لپاره د لوړو زده کړو وزارت په مخ کې ولاړ وو او د دغه وزارت څخه د روښانه ځواب غوښتنه کوله. د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې دا فرمان ملي شورا ته لیږل شوی او اوس دوی په دې اړه کومه پریکړه نشي کولای. د لوړو تکړه د وزارت ویان فیصل امین ازادي رادیو ته ویل چې کدا فرمان د ولسی جرګې له خوا رد شو بیا تعدیلات او تاتلار جوړیدای شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
اوس هم یو نړیواله موضوع د چین ولسمشر منځني ختیځ ته د دوه ورځني سفر په ترڅ کې نن سعودي عربستان ته ورسېد. د چین ولسمشر په داسې حال کې سعودي عربستان ته ځي چې د ریاض او تهران ترمنځ په ورستیو کې اړیکې خراب شوې دي. تفصیل له فریبا ظاهر څخه.
چین او سعودي عربستان د سوداګرۍ، د سټلایت لارښودونکو ټکنالوژي، انرژي او تیلو په برخه کې د همکارۍ څېړنو، پنګونې او پراختیا څوار لسندونه لاسلیک کړه. دغه سندونه عربستان ته د چین د ولسمشر شي جین پینګ د سفر پر مهال لاسلیک شوی دي. دغه سعودي عربستان د چین د چاپیریال ساتنې په برخه کې د دوو پروژو لپاره د پور ورکولو موافقه کړې، خو دغه پورونو د مقدار په اړه څه نه دی ویل شوی. ویل کېږي د سعودي عربستان پاچا سلمان د عربستان تر ټولو معتبر مدال چې دغه یو د بنسټ ایشودونکې ملک عبدالعزیز نوم ورکړل شوی د چین ولسمشر ته ورکړ. ولسمشر شي په پام کې لري چې په دې دوه ورځني سفر کې د خلیج د همکاري سازمان او هم د اسلامي همکاري د سازمان له مشرانو سره وګوري. د سعودي عربستان او چین ترمنځ اقتصادي اړیکې د دوه هیوادونو د دوړخیزو اړیکو محور جوړوي. سعودي د چین د اومو تیلو تر ټولو لوی تمویلونکی هیواد دی. چین د سعودي دوهم لوی سوداګریز شریک دی چې په 2014 کال کې د دوی ترمنځ سوداګری کچه 90 میلیون ډالر ته ورسېده. ولسمشر شي وړاندې په 2008 کال کې چې هغه مال مرسیال ولسمشر وو سعودي ته سفر کړی وو او د سعودي پاچا په 2014 کال کې پیکینګ ته تللی وو. سعودي ته تر سفر یو ورځ دمخه د چین ولسمشر په الریاض ورسپانه کې یو مقاله خبره کړه او په هغه کې عربستان یو ورور هیواد وباله او دای هم ویلي وو چې د دوه هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړتیا په لټه کې دی. د چین ولسمشر دغه راز ویلي چې دغه وخت په سیچوان ایالت کې د 2008 کال تر زلزلې وروسته سعودي عربستان څخه باندې 8 میلیون ډالر مرسته کړې و چې دا د چین د حکومت لپاره تر ټولو لوی مرسته بلل شوې ده. د سعودي ترلیدنې وروسته به ولسمشر شي مصر ته هم لاړ سي او ولسمشر عبد الفتاح السيسي سره به وګوري. د په قاهره کې د منځني ختیځ په برخه کې د چین د پالیسي په اړه وینا وکړي. تر هغه وروسته د چین ولسمشر ایران ته تلونکي دی او ولسمشر حسن روحاني سره به وګوري. ایران ته دا سفر داسې مال کېږي چې تهران پر هغه یوه د لویدیځو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته د بهرنیو پانګونو د جذب په لټه کې دی.
سعودي عربستان ته مو د چین د ولسمشر د سفر او دا چې په دې سفر کې هغه څه موافقت نامې لاسلیک کړي واورېدل. په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسېده. خلاصې راډیو سره اوسئ. ورستۍ نیم ساعت خبري مجله پاتې ده. زما همکار زرغونه منګلی وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر از شما آقای نوری. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. به امید ای که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شما هستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که یک انفجار شدید ساعت پیش در سرک دارلمان کابل رخ داد که گفته شده 4 کشته و بیش از 20 زخمی به جا گذاشته. ایره هم مشنوین که ده ها تن در اثر درگیری های امروز در پوانتونه با چاخان در خیبر پختونخوا کشته شدن. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. یک انفجار نیرومند غرب شهر کابل را تکان داد که گفته شده تلفات در پی دارد. شورای امنیت ملی افغانستان عمله بر پنتون باچاخان در ایالت خیبر پشتونخوا را محکوم کرده است و رهبر ارشد مذهبی ایران عمله بر سفارت عربستان سعودی در تهران را محکوم کرد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. یک انفجار نیرومند در غرب شهر کابل در سرک دارلمان مقابل سفارت روسیه رخ داده است. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی وقوع این رویداد را تایید کرده و آن را ناشی از یک حمله انتحاری خوانده است.
حوالی ساعت 5 دقیقه شام امروز انفجار ناشی از یک حمله انتحاری است در ساحه سرک دارلمان در مقابل سفارت شوروی. تا فعلا مشخص نیست که این حمله هدفش چی بوده، اما در این ساحه در سرک عمومی است که برای مردم ملکی و واسطه‌های ملکی که در این محل بودیم برای مردم آسیب رسیده.
این در حال است که ایوب سالنگی معین وزارت داخله افغانستان در صفحه توییترش از کشته شدن 4 تن و زخمی شدن بیش از 24 تن دیگر در این رویداد خبر داده است. شورای امنیت ملی افغانستان عمله بر پنتون باچاخان در ایالت خیبر پشتونخوا را محکوم کرده است. در اعلامیه‌ای که از سوی شورای امنیت ملی افغانستان نشر شده آمده است که انیف اتمر مشاور امنیت ملی عمله بر پنتون باچاخان را عمله تروریستی و ضد مفکوره‌های خوانده که برای آوردن صلح و ثبات تلاش می کند. به گفته پلیس پاکستان در نتیجه حمله مردان مسلح بر پنتون باچاخان حدود 20 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. پنتون باچاخان در 17 کیلومتری شمال شرق شهر پیشاور موقعیت دارد. سید وزیر فرمانده پلیس 400 می گوید در جمع کشته شدگان محصلین و کارمندان پنتون شاملند. یک تن از محصلین در مورد این رویداد می گوید:
میرا جو دوست وہ جو دے خوب ہو راس اس میں بہت زیادہ پہلے ہوا تھا وہ جو
میگوید وحشت و ترس بسیار بود. یکی از دوستان من از ساختمان پنتون خود را بیرون انداخت. بان که دیوارهای پنتون بسیار بلندند، اما او خیلی ترسیده بود. ما مهاجمان را شنیدیم که شعارهای الله بزرگ است را سر داده بودند. بان که یکی از قماندانان گروه انشابی شاخه دیر اسماعیل خان طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته، اما سخنگوی تحریک طالبان پاکستان وقوع این حمله را محکوم کرده است. در اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان به نقل از انیف اتمر آمده که صلح و ثبات منطقه با صلح و ثبات افغانستان وابسته بوده و وقت آن است که به گفتگوهای صلح از همه بیشتر اولویت داده شود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران عمله بر سفارت عربستان سعودی در تهران را محکوم کرده میگوید این رویداد واقعا بد و اشتباه بوده است. این اظهارات خامنه ای امروز در صفحه اینترنتی او به نشر رسیده است. به گفته رهبر ارشد مذهبی ایران، عمله بر سفارت عربستان سعودی در حقیقت عمله به ایران و اسلام است. محترزان تندرو در عکس العمل به اعدام نمر باقل نمر، یک رهبر شیعه ها از سوی حکومت عربستان سعودی بر سفارت این کشور در تهران هجوم بردند. پس از این رویداد عربستان سعودی، بحرین و سودان تمام روابط دیپلماتیک با ایران را قطع کردند، در حالی که امارات متحده عربی روابطش با ایران را کاهش داد و کویت سفیرش از آن کشور را فراخواند. بر اساس یک خبر دیگر، وزیر خارجه ایران یک بار دیگر تحریم های تازه از سوی آمریکا روی برنامه راکت های بالستیک تهران را غیر مشروع خوانده و آزمایش راکت های بالستیک تهران را دفاع خودی نامید. جواد ظریف این اظهارات را در مصاحبه با اسوسییتد پرس در سوئیس، جایی که رهبران سیاسی و تجارتی جهان برای اشتراک در اجلاس مجمع عمومی اقتصادی گرد هم جمع شدند، ابراز کرد. یک روز بعد از آن که تحریم‌های وضع شده به خاطر برنامه اتمی ایران رفع شد، ایالات متحده آمریکا در ابدام جنوری به خاطر تدارکات برای برنامه راکت‌های بالستیک ایران تحریم‌های جدید را بر 11 شرکت و افراد وضع کرد که با این برنامه ارتباط دارند. ایران در ماه اکتبر سال گذشته میلادی یک راکت بالستیک را آزمایش کرد که سازمان ملل متحد آن را یک تخطی از مصوبه خواند که ایران را از توسعه راکت‌های منع می‌کند که می‌تواند سرگلوله اتمی را انتقال دهد. و خبر اخیر این که پارلمان قرقیزستان فیصله کرد تا قرارداد ایجاد دو مرکز وسیع تولید برق با روسیه را لغو کند. نورلان صادقوف معاون وزیر اقتصاد قرقیزستان در نشست امروز پارلمان کشورش گفت حکومت با لغو این قراردادها 37 میلیون دلار را که از سوی روسیه برای ساختن این دو مرکز مصرف شده است دوباره میپردازد. به گفته صادقوف این فیصله با در نظر داشت بحران اقتصادی روسیه اتخاذ شده است. پایان سرویس خبری.
ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در مجله خبری خواهید شنید. یک انفجار شدید ساعت پیش در سرک دارالامان کابل رخ داد. ده‌ها تن در اثر درگیری‌های امروز در پوهنتون باچاخان در خیبر پختونخوا کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان در جریان فوروم اقتصادی جهان در داووس سوئیس سخنرانی خواهد کرد.
محترم رئیس جمهور افغانستان هم در این مجلس یک صحبت خود داشتند که به حیث سخنران در یک جلسه تحت عنوان چشم‌انداز امنیت جهانی صحبت می‌کنند.
وزارت داخلی افغانستان دو تن از آمرین حوزه های امنیتی کابل را به دلیل غفلت وظیفوی برکنار کرد.
این بخشی از تلاش های اصلاحی است و بخصوص برای مسئولین پلیس افغانستان که متوجه وظایف خود باشند.
تحقیقات از یک افسر امریکایی جریان دارد که گفته می شود بن لادن را کشته بود. با سلام دوباره و شامتان خوش. زرغون منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. یک انفجار شدید ساعت پیش در سرک دارالامان کابل رخ داد که گفته شده تلفات را هم در بر داشته. همکارم نسیم شفق در استودیوی کابل است و جزئیات بیشتر داره. آقای شفق سلام و شامتان بخیر، بفرمایین جزئیات بدین.
خب سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های محترم رادیو آزادی. بله، حمله انتحاری امروز عصر امروز حوالی ساعت 5:15 شام در جاده عمومی دارالامان شهر کابل مربوط حوزه هفتم امنیتی رخ داد و گفته میشه که تلفات هم در قبال دارد. صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان در صفحه تویترش در مورد تلفات از این حادثه گفته که 4 کشته و 20 زخمی داره. آقای صدیقی قبلا به رادیو آزادی گفته بود که این حمله توسط یک موتورسیکل یا با استفاده از یک موتورسیکل انجام شده. همچنان نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله هم تایید کرده بود که حمله انتحاری است. خب این گفته میشه که چندین موتر هم در این حادثه تخریب شده، البته موتر افراد ملکی و تلفات هم به افراد ملکی وارد شده و از ساحه شاهدای عینی گفته که 2 موتر در این حادثه آتش گرفتند. تا حال مسئولیت این حادثه را کس نگرفته یا گروه، اما دیده شده که کدام گروه این حمله انتحاری را انجام داده و هدفش چی بوده است.
با تشکر از شما نسیم شفق. قابل ذکر است شنونده عزیز که جنرال ایوب سالنگی یک مقام ارشد وزارت داخلی افغانستان در مورد تلفات حادثه در صفحه تویتر خود نوشته که در این حادثه 4 نفر کشته شده و 24 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس تصاویر و ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شدند، این حمله، این انفجار نسبتاً قوی بود.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شورای امنیت ملی افغانستان حمله بر پوانتونه با چاخان در ایالت خیبر پختونخوا را محکوم کرده. در اعلامیه‌ای که از سوی شورای امنیت ملی افغانستان نشر شده آمده که حنیف اتمر مشاور امنیت ملی حمله بر پوانتونه با چاخان حمله تروریستی و ضد مفکوره‌های خوانده که برای آوردن صلح و ثبات تلاش می‌کنند. در اعلامیه به نقل از آقای اتمر آمده که صلح و ثبات منطقه با صلح و ثبات افغانستان وابسته است و وقت از او است که به گفتگوهای صلح از همه بیشتر اولویت داده شود. به گفته مشاور امنیت ملی افغانستان، با فامیل های قربانیان حادثه ابراز غم شریکی دارم. در رابطه حادثه پیش 400 خیبر پختونخوا باید گفت که در درگیری پوانتون باچاخان چندین نفر کشته و زخمی شدند. مقامات گفتند که بیشتر از 20 نفر در این حادثه کشته شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، زخمی شدن بیش از 50 تن دیگر تایید شده. محمد خراسانی که خود سخنگوی تحریک طالبای پاکستان معرفی کرده، در یک خبرنامه گفته که این حمله را محکوم میکنند. جعفر احمدی جزئیات دارد.
امبولانس های حامل زخمی ها راهی شفاخانه ها شدند. در نتیجه این حمله بالای پوهنتون باچاخان در 400 واقع در شمال غرب پاکستان حداقل بیش از 20 تن کشته شدند. در این حمله ده ها تن دیگر زخم برداشتند. بلال احمد فیضی یک سخنگوی گروه نجات گفت که در میان قربانیان، محصلان، محافظان پوانتون، مأموران پلیس و یک پروفسور شامل هستند. عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان در صفحه تویتر خود نوشته است که تمامی 4 مهاجم کشته شدند و درگیری پایان یافته است. یک افسر ارشد امنیتی در محل حادثه برای ترز گفت که 51 تن زخمی شدند. پلیس گفته است که جنگجویان صورتهایشان را پوشانیده بودند و از راه دیوارهای پوهنتون داخل شدند. به گفته پلیس جنگجویان داخل صنفها و لیلیه پوهنتون شدند و بر محصلان و استادان آتش گشودند. قرار بود امروز یک محفل مشاعره به مناسبت سالروز مرگ خان عبدالغفار خان در این پوهنتون برگزار شود. خان عبدالغفار خان به خاطر فعالیت‌های عدم تشدد و صلح جویانش مشهور است. فضل رحیم معاون ریاست پوهنتون باچاخان به خبرنگاران گفته است که از 600 تن برای شرکت در این محفل دعوت شده بود. به گفته او در این پوانتون بیش از 3000 محصل آموزش می‌بینند. یک کماندان گروه موسوم به دره آدمخیل، شاخه انشعابی طالبان پاکستانی، مسئولیت حمله امروز را به عهده گرفته است. نواز شریف صدر اعظم پاکستان امروز در یک اعلامیه گفت که در جهت برچیدن ریشه تروریسم در پاکستان متعهدند. در دسامبر 2014 مردان مسلح بالای یک مکتب در شهر پشاور حمله کردند و دست به قتل عام شاگردان این مکتب زدند.
شنیدین که درگیری در پوانتون باچاخان در 400 پاکستان با کشته و زخمی شدن ده‌ها تن پایان یافته. مقامات پاکستانی گفتند که در رویداد بیش از 20 تن کشته شدند. محمد خراسانی که خود سخنگوی تحریک طالبای پاکستان معرفی کرده، در یک اعلامیه این حمله را محکوم کرده و گفته که در او دست ندارند. همکارم ستار فروغ با افراسیاب خطک، سناتور پیشین پاکستان و عضو هیئت رهبری حزب عوامی نشنل این کشور صحبت کرد و نخست ازش در مورد حمله سوال کرده.
اصلا مسئله اتفاقی در منطقه ما، بالخصوص در منطقه پشتون نشین پاکستان، یک پدیده تازه نیست. متاسفانه چند سال باید سو ما امی حوادث را دیدیم، بالخصوص نوزاد ما، حزب ما که مؤسسش خودش خان زقفا خان المعروف پاشا خان بودن. ما هدف توریستا بودیم، مگر منطقه ما یک هدف بوده و این روز روزی را انتخاب کردن که روزی وفات پاشا خان هست. اونها 22 جنوری 1968 فوت کرده بودن و این روز قرار بود که یک مشاعره در یاد بودشان در امی دانشگاه چهارصد دانشگاه پاشا خان دایر شوه. پیش از اینکه مشاعره دایر می شد اینها حمله کردن و یک تعداد زیادی جوانای را کشتن، معلمینشان را کشتن. یک بار دیگر مردم ما را رنج دادن، مردم ما را به یک فاجعه خیلی وحشتناک مواجه ساختن.
آقای خطک، گفته می شود که برخی از استادان پانتون پاشا خان قبلا تهدیدات را هم دریافت کرده بودند. معلومات شما چی هست در مورد؟
اصلا از یک هفته به ایشو در پشاور همی اطلاعاتی بود که یک گروه تروریستی در منطقه داخل شده و می خاطر در پشاور دو روز مکاتب بسته شد. مردم آمدن به مکاتب، اولادای خود خانه بردن. در می کنتور پاچخان در شهرسازه نیز دیروز یک تعداد صاحبانسوان پلیس آمده بودن زنجگاه دیدن، مگر متاسفانه اقدامات کافی را نبرداشتن که مسئولیت منطقه را تامین کنند.
خطک صاحب، محمد خراسانی که خود را سخنگوی تحریک طالبان پاکستان معرفی میکند، در یک خبرنامه این حمله را محکوم کرده و گفته که کار آنها نیست. چه فکر میکنین که کدام گروه های در عقب این حمله قرار خواهند داشت؟
اصلا این مختلف بندهای تروریستی است که در منطقه ما فعال است. بیشتر می افرادی را که شما طرفش اشاره کردین، اونها یک واقعیت یعنی که در منطقه ما رخ داده، اونها مسئولیتشان را پذیرفتند. بیشتر یک گروهش گفت که ما نکردیم، مگر گروه های دیگری هست و فکر میکنم این وحیم نیست که اسمشان چی هست. اصلا ایدئولوژیشان همی ایدئولوژی تروریستی و افراطیست. این وحیم نیست که کدامش مسئولیت بپذیره. امرکه
افراسیاب خطک، یک سناتور پیشین پاکستانی بود.
آزادی رادیو تقوی گونیسه او تر طول مخکزان در افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
وزارت داخلی افغانستان دو تن از آمرین حوزه های امنیتی کابل به دلیل غفلت وظیفوی از وظایفشان برکنار کرده. سخنگوی وزارت داخله امروز بر رادیو آزادی گفت که پروسه در ولایات دیگه کشور هم ادامه خواهد یافت. کارشناسای امنیتی اقدام وزارت داخله را می ستاین و تاکید می کنند که پروسه مکافات و مجازات منتج به بهبود امور امنیتی در کشور خواهد شد. نسیم شفق جزئیات دارد.
وزارت داخله افغانستان به هدف ایجاد اصلاحات و بهبود کار در بخشای امنیتی افسران را سبکدوش خواهد کرد که وظایفشان را به گونه درست و منظم انجام نمی دهند. مقامات این وزارت میگویند که آمرین حوزه های 8 و 12 امنیتی شهر کابل نیز به علت غفلت وظیفوی از وظایف برکنار گردیده اند و مورد بازجویی نیز قرار خواهند گرفت. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در ولایت دیگر نیز این پروسه به منظور خدمتگزاری بهتر ادامه می‌یابد.
وزیر امور داخله تلاش داره تا پلیس افغانستان مبدل به یک نهاد شود که خدمتگزار و مورد قبول بر مردم افغانستانی. بخشی از تلاش‌های اصلاحی است و بخصوص بر مسئولین پلیس افغانستان که متوجه وظایف خود باشند. اگر کسایی است در نیروهای پلیس ملی افغانستان متوجه وظایف خود نمی‌شوند و مشکلات ایجاد میشه، طبعا به اونا پرده قانونی هم بکنند.
این در حال است که آمر حوزه هشتم امنیتی شهر کابل به علت پرتاب چندین راکت از مربوطات این حوزه بر این شهر و آمر حوزه دوازدهم به خاطر عدم جلوگیری از سوختاندن یک باب مکتب دخترانه در ساحه ارزان قیمت شهر کابل و کشته شدن نگهبان آن سبکدوش گردیدند. وزارت داخله افغانستان روز شنبه هفته جاری نیز 103 تن از مسئولان ریاست محابس و توقیف خانه های این وزارت را به علت سهل‌انگاری در کار برکنار و به جای آنان افراد دیگر را تعیین کرد. این اولین باری است که در مدت یک هفته 105 تن از افسران و مسئولان وزارت داخله به خاطر عدم کفایت کاری و غفلت وظیفوی از وظایف سبکدوش می گردند. در این حال عتیق الله امرخیل کارشناس امنیتی این اقدام را برای بهبود کاری در بخش پلیس مهم دانسته می گوید که پروسه مکافات و مجازات یک امر حتمی است و باید اجرا شود.
بسیار مهم است، اگر مکافات و مجازات نباشه قانون تطبیق نشود، در اون صورت باز یک کشور به یک قانون جنگل می ماند. اگر امنیت در تمام حوزه پرسان شود و بازساز شود، حوادثی که رخ می دهد پرسان شود، من یقینی کامل دارم که بسیار موثر میشه.
مردم عام نیز از این اقدام وزارت داخله ستایش می کنند، اما تاکید دارند که پروسه مکافات و مجازات و برکناری مسئولان از وظایفشان باید به گونه عادلانه و بدون تمایلات سیاسی صورت بگیرد. آنان می گویند که پروسه مکافات و مجازات بر علاوه وزارت داخله باید در وزارتها و ادارات دیگر نیز به گونه گسترده تطبیق گردد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس جمهور غنی به سوئیس رفته و در اجلاس اقتصادی جهان در شهر داووس شرکت می کنه. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده که آقای غنی در کنار سخنرانی خود در دو نشست اجلاس داووس، در نشست سه جانبه با مقامات بلند رتبه آمریکایی و پاکستانی هم حضور خواهد یافت. سحر لیوال و جزئیات موضوع.
دیدار با نماینده های امریکا و پاکستان در کنار بحث روی مسائل اقتصادی در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد یکی از اهداف دیگر سفر رئیس جمهور افغانستان به سوئیس است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان به روز چهارشنبه بانک این دیدار تایید شده، اما در مورد موضوع بحث این نشست سه جانبه جزئیات دادن نشده است. در خبرنامه همچنان آمده که رئیس جمهور در این سفر دو روزه‌اش به شهر داووس سوئیس در نشست هایی که در رابطه با ثبات و امنیت افغانستان برگزار می گردد اشتراک خواهد کرد. ولسی جرگه افغانستان در کنار آن که اشتراک رئیس جمهور در مجمع جهانی اقتصاد را به خاطر جلب کمک ها مهم می خواند، اما به دست آوردن توافق صدر اعظم پاکستان و معاون رئیس جمهور آمریکا در رابطه با میکانیزم صلح را در این سفر ارزنده می داند. محمد نظیر احمدزی معاون دومین جرگه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور قبل از سفرش در رابطه با این نشست سه جانبه با اعضای شورای ملی و سیاسیون مشوره کرده است و وی ابراز امیدواری کرد که این سفر نتیجه مثبت در پی داشته باشد.
اونجا جلاد مال جمهور رئیس صاحب که چیزی دمی وقت خود پیشرفت در مورد اقتصاد کردن، شاید دمی راپور به دوستای رایه کنه، همچنان مزید دونارا را قناعتشان حاصل کنه که دیگه همراه ما مورد اقتصاد همکاری نماید. دو موضوع اساسی همی هستند که در مورد صلح همجا یک رتبه حیات امریکا هم میاید و صدر اعظم پاکستان هم اشتراک میکنه. همینجا جلال اسما برای صاحب جمهور یک مشوره کرده بودن که با کدام فورم به صلح حاضر شود. گیرم شاید امرایشان شریک کنم.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی در حال در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد قرار است با نماینده های پاکستان و امریکا دیدار کند که دومین نشست چهار جانبه در رابطه با آمادگی های مذاکرات صلح دوشنبه هفته جاری در کابل برگزار گردید. در خبرنامه ارگ رئیس جمهوری آمده که رئیس جمهور غنی در سفرش به شهر داووس سوئیس در کنار سخنرانی در دو نشست اقتصادی با سرمنشی سازمان ناتو و برخی از رؤسای شرکت های اقتصادی جهان نیز دیدار خواهد کرد. در این حال روح الله امین آگاه مسائل سیاسی در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه افغانستان اجندای اصلی مجمع جهانی اقتصاد را تشکیل نمی‌دهد، اما اگر حکومت افغانستان یک استراتژی روشن را انتخاب کند، پیشرفت‌های زیادی را در بخش اقتصاد و سیاست به دست خواهد آورد.
یک تغییر ممکن بسیار مفید که ما میتونیم در رأسش قرار داشته باشیم است که ما یک اجندای از پیش تعیین شده خود ما داشته باشیم. فقط اتهام بستن به پاکستان یا مقصر نشان دادن فلان و فلان گرهی از کار ما باز نمیکنه، بلکه ما باید همکاری‌های جدیدی در منطقه تعریف بکنیم و جایگاه خاصی برای خود در دورنما بگنجانیم.
حکومت افغانستان همواره به خاطر کندی رشد حکومتداری خوب و پیشرفت اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته است، اما مقام‌های حکومت در نشست‌های بین‌المللی گفتند که تلاش‌ها به هدف انتخاب استراتژی‌های بهتر و تسریع انکشاف اقتصادی جریان دارد.
شنیدین که رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به سوئیس رفته، انتظار میره که آقای غنی در حاشیه اجلاس با سرمنشی ناتو و رهبرای شماری از کشورها ملاقات کنه و در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و آمریکا هم شرکت کنه. همکارم ستار فروغ با دکتر سریا دلیل سفیر افغانستان در سوئیس از طریق تلفن صحبت کرده و نخست ازش در مورد برگزاری مجمع جهانی اقتصاد و شرکت هیئت افغان در اونجا سوال کرده.
جلالت ما رئیس جمهور افغانستان و هیئت معیتیشان از زوریخ به داووس میرن، محل برگزاری مجمع جهانی اقتصاد که قرار است در او 50 سران دول به شمول رؤسای جمهور و صدر اعظم ها و اضافه تر از 2000 اشتراک کننده به شمول رهبران اقتصادی، اکادمیا، رهبران جوان، نخبگان و دانشمندان در این جلسه اشتراک کنه. این جلسه برای 4 روز دایر میشه، یعنی از تاریخ 20 تا 23 جنوری در روستای داووس در سوئیس دایر میشه.
دکتر صاحب دلیل انتظار می رود که رئیس جمهور اشرف غنی در حاشیه این اجلاس با یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو و رهبران برخی از کشورها ملاقات نماید. آیا مشخص شده که با رهبران کدام کشورها رئیس جمهور افغانستان دیدار خواهد داشت؟
معلوم دار با استفاده از این فرصت، چون یک فرصتی است که اکثریت رؤسای جمهور و صدر اعظم کشورها اشتراک میکنند، اینها چند روز را در یک محل در یک مکان با هم میباشند. ملاقات های دو جانبه هم تنظیم شده در حاشیه مجلس، به شمول ملاقات با نهادها یا ادارات زیربط و همکاران بین المللی افغانستان.
و همچنان گفته شده است که رئیس جمهور افغانستان در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و آمریکا نیز اشتراک میکند. دکتر صاحب دلیل، این نشست چه وقت قرار است راه اندازی شود؟
بله، صدر اعظم پاکستان هم اینجا میآید و همچنان معاون رئیس جمهور آمریکا در این پروگرام اشتراک دارند، در مجمع اقتصادی جهان اشتراک میکنند و با استفاده از فرصت یک صحبت سه جانبه بین افغانستان، آمریکا و پاکستان دایر میشه. این نشست قرار است فردا دایر شود و به سلسله صحبت هایی که صورت گرفته، این به سلسله کوشش ها در راستای تحکیم و تقویت سال در افغانستان فردا در داووس برگزار میشه.
یعنی به نمایندگی از پاکستان صدر اعظم آن کشور و از جانب آمریکا معاون رئیس جمهور در این اجلاس اشتراک میکنن؟
بله.
سرای دلیل سفیر افغانستان در سوئیس بود. تحقیقات از یک افسر آمریکایی جریان داره که گفته میشه بن لادن کشته. تحقیق کننده ها میگن که متیو بسنت یک عکس جسد اسامه بن لادن با خود حفظ کرده و او را در کتابی که در این مورد نوشته چاپ کرده. آرش همایون جزئیات داره.
متیو بسنت افسر واحد نیروهای خاص بحری ایالات متحده آمریکاست که در سال 2011 میلادی اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده را در داخل قلمرو پاکستان در منطقه ایبت‌آباد در نزدیک شهر اسلام آباد پایتخت این کشور از بین برد. متیو بسنت بعد از آن در قضیه افشای اسناد محرم تحت تحقیق قرار گرفته است که یک کپی هارد درایو یا حافظه کامپیوتر شخصیش را در اختیار تحقیق کنندگان قرار داد. متیو بسنت متهم است که بعد از کشتن اسامه بن لادن یک عکس او را گرفته است و سپس آن را در کتاب به نام آن روز آسان نبود که در مورد رویداد کشته شدن رهبر سابق شبکه القاعده نوشته شده چاپ کرده است. حکومت امریکا هیچگاه تصویر جسد اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده را نشر نکرد و میگوید که جسد موصوف به بحر انداخته شده است. رابرت لوسکین یک وکیل مدافع ماتیو بسانت با آژانس خبری فرانس پرس گفته است از موکل وی قبلا نیز تحقیقات صورت گرفته و در ماه آگوست سال گذشته میلادی این دوسیه بسته شده است. رابرت لوسکین میگوید در سال 2014 میلادی با حکومت امریکا یک معامله صورت گرفت که بر اساس آن از میلیون ها دلار عایدات از درک کتاب ماتیو بسانت یک بخش آن به حکومت ایالات متحده پرداخته شود. اما رابرت لوسکین در صحبت های اخیرش در مورد تصویر اسامه بن لادن و یا همین که در حال حاضر از موکل وی تحقیقات می شود چیزی نگفته است. اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده در ماه می سال 2015 میلادی در داخل خاک پاکستان در منطقه ایبتاباد که با شهر اسلام آباد فاصله چندان ندارد در نزدیک یک اکادمی نظامی.
با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. من زرغون منگل هستم. تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.